خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه. آرش همایون قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سحر اته بچی شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د دې لپاره بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼې یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر له 2 یا د خبریالانو په وړاندې د جرایمو نه د معافیت د مخې د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. دوستانو، ستړي مشه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان ولسمشر وایي د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې غواړي بیا کاندیدا واک ته ورسیږي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. او ترکیې او امریکایي ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګسمې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس غنی لخوا په ډاګه د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ خبره کیږي. د افغانستان د حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونو هم د ولسمشر د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي، خو تر اوسه پورې د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روانې وري میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دې کسانو پرون ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې نه خپل مړي تسلیم کړي او نه هم د لوړ رتبه چارواکو لخوا د دوی پوښتنه شوې.
تر اوسه دغه زموږ مړي جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلي نه دي. پراټ ټول ته پټه دی چې څنګه د سو 2 ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو، هیله کوو چې په دغه سیسه کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 200 کلي وردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 25 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د غور په ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو او ولایتي شورا غړو وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه ځمکه چې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړې په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مردم دین دوست و علم پروری تله ایثار کردن
دوست کرد. دوی دا تله دا سیم دین دوست و علم پالون کو خلکو قربانی ورکړه. نو څوک یو جریب مزکه نه ورکړي، خو دوی سل جریب مزکه د پوهنې او د خلکو د خدمت لپاره وقف کړه. دا غور سرپرست والی حبیب الله راتمنی شول د لوړو زده کړو د موسسه په 3 پوړونو کې جوړیږي چې 40 ترسی واحدونه به ولري. د په خبره د دې پروژې لګښت 2.9 میلیونه افغانۍ دی چې د ښار جوړونې وزارت له بودیجې ورکول کیږي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د ترکیه او امریکا ځواکونو پروند لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې به منبیج ښار کې د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کړی او شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې کورد وسلوالو سره په سوریه کې د سختریزو پر ضد جګړه باندې بوختي. د ترکیې حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیې او امریکا درې میاشتې وړاندې د ترکیې او امریکا چارواکو درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریې له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال ووزي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ترکیې او امریکایي ځواکونو لخوا په ګډه ګزمې کیږي. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې لخپل روسی سیال سره د دوړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول دیاز کینل چې تیره ورځ روسیه ته ورسید په داسې حال کې له روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکیچنې دي. میګول دیاز کینل او ولادیمیر پوتین په کرملین کې له یو بل سره ویني او پر مختلفو دوړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگتن له کیوبا سره د اړیکو د نورماله کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو لکنه چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی دی، د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي دي. سپینې ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او روسیه پرون د اوکراین پر 322 مخکښ شخصیتونو او 18 کمپنیو چې د اوکراین لویو سوداګرو پورې اړوندې مالی بندیزونه ولګول. روسیه ویلي دي چې دا بندیزونه د روسي وګړو د ادارو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو چې زوی د روسیې د بندیزونو په لیست کې د مسکو دا اقدام د اوکراینیانو لپاره شرف او وقار بللی دی. پوروشنکو پر مسکو غږ وکړ چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته وسپاري او د دې هیواد دوستانو خبرونه ملا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د پولیو یا ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو او یونیسف ادارې اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو سره په دې هیواد کې د پولیو یا ګزړن په ناروغۍ د اخته شو ماشومانو شمیر 19 ته رسیدلی. په دې موضوع باندې بیلابیل ریپورټونه لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. په شمال کې مو د خبریالانو په ځینو اندېښنو هم خبره وو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ولس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی دا خبره د پنځشنبه په ورځ له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوې تازه مرکه کې کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي وری میاشت په پای کې وشي. ښاغلی غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړه چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلي غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی ویلي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زموږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامداره سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبیعي شتمنیو تمرکز کوو، مالي لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غني ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غني په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپله خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو نتایجو نیټه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د رایو د شمیرلو د پیچلتیا له امله ممکن دغه انتخاباتو نتایج په هغه ورځ چې پخوا ښودل شوي وه اعلان نشي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوالې ټولنې له استازو سره له لیدو وروسته وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو د نتایجو د نیټې اعلانولو ته تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر سره خبرې کړي او له ټاکلې نیټې سره یې سم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو له عامل ورسره شریک کړی دی.
موږ خپل عذر وړاندې کړو چې دغه پروسه کې دغه نوبلی سته او همدارنګه بایومیتریک راتګ دې پروسې ته پیچیده کړې ده، نو دا به د سمدې اقرب کې شاید اعلان نه شي. په دې لپاره موږ دغه نن او سبا دوباره په بحث وکړو چې منظم یو مشخص او یو عملي تاریخ موږ د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړو چې موږ څه وخت ابتدایي او نهایي نتایج لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د روانې لمریزې میاشتې 19مه نیټه ټاکلې وه. دغه کمیسیون تیره ورځ وویل د 10 ولایتونو نتایج او د بایومیتریک دستګاه کابل ته رسیدلی او نور به هم تر راتلونکو دوو ورځو پورې کابل ته ولیږدېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او د بایومیتریک د دستګاو له رسیدو وروسته دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې اعلانول ځنډولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده انتقاد کوي او وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ده او دا چې موضوع له ولسمشر سره مطرح کیږي دا د انتخاباتو په چارو کې د حکومت مداخله ښیي.
کمیسیون میره بحث تعویق نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و
دیوی کمیسیون زی او د انتخاباتو د نتایج او د ځنډېدو موضوع له جمهور رئیس سره مطرح کوي او جمهور رئیس هم لارښوونه کوي چې دا کار دی وشي. دا په خپل د انتخاباتو په چارو کې د حکومت سرګند مداخله او د کمیسیون کمزوري ښیي ځکه د نتایج او د اعلان په اړه له جمهور رئیس نه هدایت غواړي. مونږ په شدیده توګه د کمیسیون پر کمزوری او د حکومت پر مداخله اندېښمن یو. له دغه وضعیت سره یوې مطلوبې نتیجې ته رسیدل کیدای شي ناممکن وي. هڅه مو وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د رئیس د دغه ادعا په اړه چې حکومت په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لدې چې په ډیرو مواردو کې کمزوري ښودلې د دغه پروسې په راټولولو او د نتایجو د نیټې په اعلانولو کې هم پاتې راغلې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل یې له رضوان مراد نه اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عامه روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحتامې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی و
دیوی لبد مرخه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی ازمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1,000,000 ماشومان پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د امنیت روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
دا پروګرام یو بې طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي که هغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورد باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکاره واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکاره واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګزړن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینې لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي.
دوستانو، د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه مو رپورټ واورېده. په دې لړ کې وروستۍ پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. زموږ همکار ایلیا استایی د هلمند ولایت د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤل ډاکټر عصمت الله احمد سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د نوې پیښې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلۍ ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د 14 میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دا ساحه ده باوړۍ دي. واقعا چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د 8 میاشتو راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته، نو طبعا به دا پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر د پاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، درغه مخکې منادله کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډیر قوي سوی دی، ډیر غښتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډیر قوي دی، ډیر غښتلی دی. موږ ګاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې یوه پیښه مثبت سوله او دا رقم هم نورستان کې. نو دا وایروس چې یو ماشوم په پلجخته کې د دې وایروس دونه قوي کیږي چې 200 ماشومان ته نور دا وایروس خپریږي. د دې وایروس تب هم داسې ده که څونه چې هغه ساحه در کور د واکسین رکور لاندې نیول کیږي او هغه ساحه واکسینیږي، دا وایروس ځان غلی کوي، پټیې کورک نسیم ډېر ضعیف یو ځای په یو کونج کې د پټې لکه هغه ضعیف دښمن. نو کوم وخت چې واکسینو نه کیږي او بیا چې یو ماشوم هم په پلجخته کې دی ډېر قوي سي، ډېر لکه په هغه څه شي اصطلاح درته وایم لکه هغه نظامي اصطلاح چې یو ساحه یو دښمن څخه نیول کیږي، هغه پوځ هلته ډېر غښتلی کیږي. نو دا وایروس هم مثال دا رقم دی که یو ماشوم په پلجخته کې دی ډېر غښتلی کیږي لکه یو 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 ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینونه هلته نور هم تطبیق نسي، واکسین کور په کور هلته تطبیق نسي او ټول د 15 کال ماشومان واکسین نسي، دا پیښه به نور هم رامنځته کیږي.
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته، ختیځ افغانستان ته د پولیو پیښې کمی دي؟
په ډېر تعصب سره بوایم په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په ځای جنوبي غرب کې دورنۍ تشویق. څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي، دلته نه دي همکاره. څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمینه مساعدوي، خلک بیا یو کوچنی کې پاتې کېږي، هغه واکسین ټیمو ته رولي، کلینیکو ته بیا واکسینوي. هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایاتو کې نه پاتېږي. خو په تاسف سره بوایم، متاسفانه بوایم، چې په ځای جنوبي غرب کې ډېر خنډونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرزي هغه هم تشویق نه دي. ماشومان پرېږدي، بېده ماشوم اته پټي، مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خنډونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خنډونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او دا ویروس په ډېر شدت سره روان دی، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر صاحب، د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې ستاسو بحث روان و، د حکومت مخالفینو سره، هغه کوم ځای ته رسېدلی دی؟ څومره پیشرفت شوی دی پکې؟
بس خو د ولایت په سطح، د اوزې په سطح، زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس. نو په لوړ سطح، مرکزي سطح د بس روان دی، خبرې روانې دي. زه فکر کوم چې ډېر نږدې سوي انشاءالله، د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو، په خبرو اخته یو، انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پر ځای نه محدوده کوم دا خبره، او نیم د صحیح پرسونل پرې، او نیم د صحیح خدماتو پرې، ولسونو، قومونو، سپینژرو، علماو، ټولو هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي، او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی، یو مایبونکی او یا مرګونی ویروس دی. د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي، او کومک وکړي، او همکاري وکړي، او په هر قیامت چې وي، هر ځای چې وي، که څنګه د کور ته د واکسین ټیم نه رسېږي، نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي، خپل ماشومان واکسین کې بویزي. او که داسې خدامه کې په پل جخته کېږي، بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړیږي هغه ماشوم.
دا هلمند د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره مو مرکه واورېده. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکېچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو له مخې په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمېدو دی. د مطلب په یو برخه کې راغلي که له یوې خوا افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوخت دي، او امریکایي عسکر هم ملاتړ کوي، له بلې خوا د کندهار د وروستي برید په څېر بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په کندهار کې د میزان په شپږویشتمه په یو وسلوال برید کې د کندهار ځواکمن امنیې قوماندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین لو وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتېدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړي. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار وروستي ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارد ډالر بیل کړي، خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 3 برابره زیاته شوه. د خبرونه په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بزګر دي، د غنمو کرکیله هم له ګواښ سره مخ کړې ده. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنجمې پورې سپور شوی، د افغانستان د څو وروستیو میاشتو یو تت انځور ایستل شوی دی. ورځپاڼه لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې، په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات، له اداري فساد سره کمزورې مبارزه، او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوی. خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامیو او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوریو ته معتدله کتنه کړې ده.
دوستانو، زموږ غږ لازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. واصل وصال په اړه تفصیل لري.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبریالانو ته د مرګ شوبلې اوختل د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخواله او د مافیات فرهنګ شتون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخواله عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د نومبر دوهمې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې وویل. سره له ډېرو هڅو بیا هم خبریالان او د رسنیو مسؤلین له ګواښ او خطر سره مخ دي. دی وایي موږ نن په داسې حال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیواله ورځ منځو چې له بده مرغه افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطر کو هیوادونو نشمیرل کیږي. پاتې رسو کلونو کې د خبریالانو د رسنیو د مسولینو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه قضیې ثبت شوې دي چې یو شمېر د خبریالانو د مرګ لامل هم شوی. خاغلی دانش ویل چې حکومت په تیرو اتلسو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره ډېرې هڅې کړې چې د په خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانستلې ښې بیلګې دي. له 2013 میلادي کال راهیسې د نومبر دوهمه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې له مخې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی یادې غونډې ته وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لاړخه په نړیواله کچه په خزای کې دی، خو په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. ښاغلی شریفی وایي په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د خبریالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې سوارلس خبریالان پکې وژل شوی. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د خبریالانو په وړاندې د جرایمو او تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان خبریالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دی وایي دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبریالانو حمله شوې او ګواښل شوی دی. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود په رسنیو وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د خبریالانو د خوندیتوب موضوع باید د سولې په خبرو کې هم د یوې مهمې موضوع په توګه مطرح شي. ګنی د دغه کمیټې د مسؤلینو په خبره د بیان د ازادۍ په برخه کې شته لستر وړنې به په اوبو لاهو شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
دوستانو و امریدل چې د افغان ولسمشر دوه مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. اخواته د شمال خبریالان وایي چې د شمال زون په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي او د وسلوالو طالبانو او محلي زورواکو لخوا وخت په وخت تهدیدېږي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ راکړي.
په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې ورځ تر بلې د افغان ژورنالیستانو په وړاندې امنیتي، جنایي او د خشونت پېښې په زیاتېدو دي او د ملي یووالي حکومت هم د خبریالانو د قتلونو او تاوتریخوالو د پېښو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر انصاری وایي چې افغان خبریالان په بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د محلي زورواکو، ناپېژنده وسلوالو، د دولت ضد مخالفینو او امنیتي ځواکونو تر ګواښونو لاندې فعالیت کوي، چې یادې مسلې د خبریالانو ترمنځ کاري سانسور هم زیات کړی دی. بشیر انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و خبرنگارا وخت ببینند که مورد لطکوب قرار میگیرند و عامل خشونت در برابر از او آزادانه گشت و گذار میکنند، این تاثیر بسیار منفی میگذاره روی روحیه خبرنگار و بدون شک او تصمیم میگیرند که خود سانسوری بکنند.
در خبریالانو د مسئولیت کمیته نن د نوامبر له دویمه یاد خبریالانو پوران وړاندې د جرایمو د معافیت د محو نړیواله ورځ ولمانځه. په شمازون کې د یادې کمیټې مشر بشیر انصاری وایي چې د ملي یووالي حکومت دی باید د افغان خبریالانو د قتلونو دوسیې رابرسیره کړي او د دغو دوسیو د څرنګوالي او د ترسره شویو تاوتریخوالو په باب تحقیق وکړي تر څو یې عاملین مجازات شي. همداراز په شمازون کې افغان خبریالان وایي چې د کار پر مهال د دې ترڅنګ چې د دولت ضد مخالف وسلوالو او سیمه ییزو زورواکو ورته خنډ جوړ کړی، په ډیرو مواردو کې دولتي چارواکي هم د هغوی په مقابل کې د ترسره شویو تاوتریخوالو عاملین بلل کیږي. په بلخ ولایت کې د خورشید تلویزیون خبریال طاهر سدید یې پاړه وای.
حتی خال زمانی که حکومت افغانستان در ساحات تحت حاکمیت مخالفین نمیتونند دسترسی داشته باشند و کسایی که بالای خبرنگارا خشونت میکنند مجازات بکنند، حداقل کسایی که در رأس حکومت هستند کارمندای ادارات دولتی هستند زمانی که بالای خبرنگارا خشونت انجام میدن بالاخره مجازات شوند.
په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم له افغان دولت څخه غواړي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جرایمو عاملینو ته معافیت ورنه کړي او د قانون په تطبیق سره د خبریالانو قاتلان مجازات کړي. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر قاضی سید محمد سامی داسې وایي:
دولت مطابق قانون اساسی افغانستان وظیفه دارد تا امنیت سرتاسری شهروندان افغانستان را تامین کند و این فضا را و اثر برای فعالین رسانه‌ای و حقوق بشری و عام مردم تنگتر می سازد.
در پا دست حال که در چه تیر و شپاگ و میاشت رو که یو وزه پا پایتخت کابل که در ازادی رادیو در دره و کارکون که پگرون چه بانده لستان جورنالیستان در دولت ست و سلوالو کسانو پا انتحاری حملو که وجل شویدی. مجبر رحمان حبیب زی، ازادی رادیو بلخ.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. خغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ترلاسه کړي. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسو د جوړولو کار پیل شو. د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریه د شمال په کوردمیشت سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې او د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتل شي. خو وس راځو یو بل ریپورت. البته باید یادونه وکړو چې تر دې ریپورت وروسته زموږ د ونیزو پروګرامونو وخت را رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبريږي او همدارنګه کور کلی اوري. خو تر هغې مخکې دا ریپورت د خوست کرنې د ریاست لخوا پرون 1200 کروندګرو لپاره د غنمو د اصلاح شو تخم او کیمیاوي سرې د ویش خزاني کمپاین پیل شو. د خوست کروندګرو لپاره د اړوند وزارت لخوا 130 میټریک ټنه د غنمو تخم او 360 میټریک ټنه د سپینې سرې حصه ورکړل شوې ده. نجیب الله لوخیل په دې موضوع ریپورت وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبري کوي.
د خوست د کرنې ریاست چارواکو د یاد ریاست په چوکاټ کې 1200 هغو مخکښو خوستیو بزګرانو ته چې د کرنیزو کوپراتیفونو په چوکاټ کې خپل فعالیت ترسره کوي هغوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا سرویش پیل کړ. چارواکي وایي دوی به بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره 25 کیلو تخم او 50 کیلو یوریا سره وویشي. د خوست د کرنې رئیس حافظالله شانوري وایي چې د غنمو تخم او کیمیاوي سرې د بیې یوازې 30% بیه له بزګرانو اخیستل کیږي او توضیح کدون که تخم هم د خوست له اقلیم او اوبو سره توافق لري.
سکال په خپل وخت من 130 میټریک ټنه اصلاح شوی تخم او 360 میټریک ټنه سپینه سره په سرویخ فیصده تمام شد قیمت ما دولس ولسوالی او دری اداری واحدونو که توجیه کهو. البته دی تخمون و نویت دی خاور او دی اوبو سره پورا اندازه باید توافق لری.
بلوری تا دی خوز چارواکی لیده کبره چی اردوان وزارت دی کار په مناسب وقت که بزگران تا تخمون او سری برابری کری منه نوکده. خوی ویل چی داوله دی هر دول کرنیس پایداوار لپاره مناسب آب و هوا او اقلیم لری. خوز واری پوهندوی حکم خان حبیبی ویل
خوز یو دی حق ولایتون نده چی منگا بهترین اقلیم شرایط لرو او دی مختلف و کرنیز و تولیدات و لپاره زمینه پکی مساعده ده زمونگ دی پاره پا انکشافی سکتورونو که لومړی توب لری لو وزارت نمهیله داره چی دی کرنی دی پراختیا لپاره لکه سنگ چی لمون سرم رسته کرده دی اصلاحشو و تخمونو پا برخه که خپل فعالیتونا زیاد کی.
در بزگری کوپراتیفونو در غړو پاستازی توب سیدگل حبیب شاه دوی تا در غنم و در استاشی به تخم او سری بیشر یو خگامو بالا او گختنه وکره چه ترده ورست ده در کار لپاره در سپین سری پرزای دوی سره در توری سری مرسته وشی.
اشد ضرورت در زراعت خلکو توری سری تا دای سپین سره دومره مفید ندو لکه تور سره چه پاول که که خلق غنم سره وکری نو دا بیا ډیره فایده وی ته کی او خه خپل حاصل سړی ته نو خوسته شي.
د خوز بزګران وای چې په یاد ولایت کې د غنمو د استاشوی او تخمونو ویش په دې اهمیت لري چې دلته هر کال په یوش مرسمو کې ګلې کیږي چې لکبل نه یوازې غنم تویږي بلکې د غنمو فصل نباتی ناروغي پیدا کوي او کمزوري کیږي چې بیا بل کال دغه تخم کرل خه نتیجه نه ورکوي. دوی هیله لري چې د کرنې وزارت د تخمونو په تولید کې یو داسې میتود کار واخلي چې هر ولایت او ولسوالۍ تا په خپل سیمه کې اصلاح شوی تخمونه تولید کی تر څو په ټوله معنا د هغه سیمې لري اقلیم او اوبو سره مطابقت ولري او ښه پیداوار ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، دینجونو د ځواني په مرحله کې میاشتنی عادت هغه څه دی چې پاک لای ډیره انجونې مخکې له مخکې نه معلومات نه لري. بیا نامه هغه وي چې کله دوی له میاشتنی عادت سره مخ کیږي نو ځینې وخت آن له زده کړې څخه پاتې کیږي. دوی ښوونځي ته نه ځي او په کور کې ناستې وي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د اوبو او افزول صحي په برخه کې کار کوونکې زاهده ستانکزۍ ده. نوموړي وایي چې دوی هم ډیری وخت له داسې نجونو سره مخ شوي چې کله دوی په میاشتني عادت کې وي نو ښوونځي ته نه ځي. په پیل کې برته وایي چې کله نجونې د میاشتني عادت په وخت ښوونځي ته نه ځي دا کار څومره ستونزې پېښولی سي.
نجونې اول کان ټول یو شان زده کړې ته ضرورت لري او مساوي زده کړو ته باید لاسرسی ولري او ښوونځی باید پای ته ورسوي او د مخصوصا دوی ډیرو دقیقو او ښو معلوماتو ته ضرورت لري. په تېره بیا هغه نجونې سي د بلوغ سن ته رسیږي او د هغوی د میاشتنی عادت شروع کیږي نو دغه نجونې ډېره اړتیا لري سي ښوونکي میندې او مخصوصا په ښوونځي کې دوی سره ډېره همکاري وسي تر څو چې د دوی میاشتنی عادت د دې باعثونه ګرځي دوی مکتب ته رانسي او ښوونځی ترکی او درسونه وایي او دغه میاشتنی عادت د دوی د غیر حاضري سببونه ګرځي. د دې لپاره سي کافي او دقیق معلومات د میاشتنی عادت په مورد باندې زوان انجونو تا او هاق انجونو سه پل میاسینی عادت تا ندی رسیدلی یعنی دی بلوغ سن تا ندی رسیدلی هاقو تا کافی و دقیق معلومات فراهم کو نو یونسف دی پوهن وزارت پو مرسته یو لارخود دی خونکو لپارا او یو معلوماتی کتاب دی زوان انجونو لپارا او یو هم دی کسی کتاب جوړ که سه دغا دری کتابونه دیر خ معلومات فرام کوي او خوونکو ته او ځوانو نجونو ته.
که داسې راته ووایئ چې تاسې ویل چې کتاب لیکل سوی ده په دې هکله چې په هغه کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په هکله معلومات دي، د دغه کتاب د لیکلو ضرورت څه وه؟
د دې لپاره چې نجونو کافي اندازه معلومات نه درلودل او میندې هم په دې مورد معلومات نه ورکوي او په ښوونځي کې معلمانو هم هغه ډاډ نه درلود چې څه رقم معلومات جنکیو سره شریک کړي او ډېرې جنکۍ په د میاشتني عادت وخت کې ښوونځي ته نه راځي، غیر حاضري کوي او د خجالتي او د شرم احساس کوي. دوی فکر کوي چې په یوه نامناسبه یا په یوه ناپاکه مرحله کې دي. مثلا په مختلفو کورنیو کې او مختلفو ولایتونو کې مختلف برخوردونه له نجونو سره کېږي.